سلامونا وقت مو بخير وقت په افغانستان کې د ماقستان نه بجی دي سمګه کلاس دی رادیو نوري په مو کې د دې سات خبرونه ده د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د 2025 کال لپاره لنجدې هر ورځ یو ماشوم د بل خیرات او هلمند په روغتونونو کې د شری یا سرخ کاند کبلم دي د دغه سازمان پیو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړي وایي چې د ملینې دغه شمیر د تیر کال همدې مودې په پرتله درې برابر زیاتوالی ښیي یا سازمان ویلي چې د شری له کبله د ماشومانو د ملینې د اندېښنې وړ ده په راپور کې د افغانستان لپاره د بی پولی ډاکټرانو د استازي میکایل لی پای په حواله غلی چې د واکسین تطبیق د شری د مخنیوي یوازینی لار ده تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې 2023 کال کې په افغانستان کې د شری نږدې 15,000 پیښې ثبت کړې دي د بلوچستان بیلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی نن د غوی په 23 میده کړی دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې 500 یرغمل شوي کسان وژلې دي د غې ډلې خبرداري ورکړی چې که حکومت په 60 ساعتونو کې بندیانو د تبادله وړاندیز ونه مني نو 150 نور یرغمل هم ووژني د پاکستان پوځ ته نږدې سرچینو ویلي پوځي عملیات پای ته رسیدلی او یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي د پاکستان پوځي چارواکو د بلوچستان د ازادۍ پوځ د 23 غړو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د کوکنارو پر کړت طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیا په 2023 کال کې 13 کلونو ته په کتو زیاته شوې ده د جرمني ډی پی ای اجانس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د هغه راپور پر بنسټ دغه خبره کړې چې 4 شنبه خور کړی دی د دغه راپور له مخې د محل یو کیلو تریاکو بیا $150 ده خو راپور کې پخوانی یا ټیټه بیان نه ده یاده شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې د وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسون نه شپېتمې غونډې کې کړې دي د ګوتریش خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې دي نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یو ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې په سترګو وینو ګوتریش ټینګار کړی چې ودونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګونو پنګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي طالبانو وخته له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل وروسته یې د هغوی پانتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت هم محدود کړ د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي ایټالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف یې نږدې $4 میلیون مرسته کړې ده دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د ایټالیا دغه مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 15,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوي ولګول شي دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خمینی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا د راپور له مخې رخچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم غربي عربي هیواد استازي یې تهران ته سپاري څونه ویل د امریکا ستاسو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو مخنیوي طرح تصویب کړې ده د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي په ستاسو جرګه کې چې جمهوریت پالي اکثریت ته دي دا طرحه په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یو خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه سږکال سپتمبر تر 1 پورې وساتي او روسي سرچینو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورزنی وربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملی کولو طالبانه نه دی رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د دغه سرچینو په حواله ویلي دي چې وربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لري کړل شي د په داسې حال کې ده چې اوکراین د وربند دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي چې پوتین د اوکراین په جګړه کې برلاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر 15 برخه خاورې هم پر ولکه کې ده دا خبرې ټول علما فرشتي څخه اکثر اوري. په افغانستان کې د ماشوم د ساتنې نړیوال اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله تل سوقتي مرکزونه تړلي دي. هو د دې ترڅنګ د مهم وړ چې په تورخم کې د قومي جرګې د پاره چینن کوم پلان و غلغه شوی دی.
پروډونو باندې ولاړ دي، هغه ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو تور پیښ دي د پولو د تړلو وجنه.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته. ملتیا مبارک.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم خراغلست. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره او یا هم سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله تلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د غیدارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی که چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي، ماشومان یې د خوارځواکۍ ترڅنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي، د بودجې د کمښت له امله په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي، راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې د غدوه دیرس روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي، ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو، دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ، په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان، ډېر ښکلي کومک ورسره کېد. دې ته هغه کوم چې د فارم مناسب هغه کومه درمل دي، د وی دغه مونږ پړنۍ ورته و، د هغه پړنۍ ورکول کې دې نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار دغه واته نشته. کار زمون څلور خریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي، ټاکل شوی په راتلونکو اونیو کې د بودیجې د نشتوالي له امله وتړل سي، چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو بې برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمېدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلی و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیل ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم خراغلاست. اروپای ټولنې په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ په هدف 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دغه ټولنې نن چهارشنبه د 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په نامه په څلورمه ورځ ویلي چې په بشپړ ډول د افغان میرمنو له اقتصادي خپلواکۍ ملاتړ کوي. یو شمېر افغان میرمنې د دغه کمپاین نه هرکلی کوي او وایي چې باید د دغه ډول پروګرامونه د افغان میرمنو د اړتیاو د پوره کولو او ملاتړ په هدف لا هم زیات شي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځني کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو د غراز لشپک سوه زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډېرې له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. پندې حال کې یو شمېر افغان میرمنو د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ هڅې پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي وایي د اروپایي ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوي دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبا نوري وایي ډېری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورټ کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان نه ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنی وربند لوړاندې یو ورځ وروسته روسیا او اوکراین یو پر بل بیا هم حمله کړې دي. د غبریدونو کې مرګ ژوبله او مالی زیانونه هم اوښتي دي. پرونه د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا او د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنی وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اورو.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندیز څو ساعته وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړي دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري ښار لګیدلي چې د دې ښار د والي سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وژل شوی دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري ښار اودیسه باندې شوی چې د یوې بارونکې بیړۍ څلور تن عمله پکې وژل شوی ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمېر بریدونه یې شنډ کړي دي. د اوکران پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیره شپه شپږ بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمې او پنځه نورې د تور سمندرګي پر فضا ویشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپلې خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیه غواړي چې له دغې سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیره اګست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیه یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربند په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاست. په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوي وو چې د جرګې غړي به نن چهارشنبې یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې اوس دغه جرګه لغوه شوې ده. د تورخم دواړه غاړې هم د جرګې یو شمېر غړو د رادیو ته ویل چې نن ورځ ناسته لغوه شوه. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله سره ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځ لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ ترل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سخت ستونزې راولاړې کړې دي. په دې اړه د راپور ته غوږ شئ.
ټاکل شوې وه چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او دغلته د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه هېڅ ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیازولي شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تاته بیا ووایم.
یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی وه چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پرېکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پرېکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوي کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوي موږ د سپین غار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوي دي. خواران په دیاکا روجه کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي موادو هر څه خراب دی، دغه لار بندې د موږ ته ډېرې ستونزې زیږي.
د کرخې بلې غاړې د لنډې کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ مقامي آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځایه شوي دي، بره لنډې کوتل ته راختلي دي، هغه ته مشکلات دي، ټرانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې لويشتمې رئیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه یي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
به هم خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. ورزود افغانستان اړوند یو بل راپور ته د اورزګان ولایت کاروانګر له دولت څخه د شنو خونو جوړول غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت کاروانګر او بزګران له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره د شنې خونې جوړ کړي. هغوی وایي د ژمي پر اتاک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د شتو شنو خونیو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. په همدې برخه کې ځینې خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سړی هوا کې دوی د سبزیو ته لاسرسی نشي پیدا کولای ځکه چې په سړی هوا کې قیمتونه لوړیږي. په همدې اړه زموږ همکار لسیمې راپور چمتو کړی. دغه راپور اورو به تر ګرځو خبرونه ته.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د ښاري اوسیدونکو په وینا کې چې شنې خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولی سي. یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي. هر کس موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو ځکه سوزکاري پشکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي نو بیا په دغه شنو خونه کې او دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه موږ سره پیاوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري او شانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مشکولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي. د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي ترڅو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې 80% خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې شوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلق گو در خواستی کردی دی ستا خبر پزای دیست مرتا وشتانه کردیست مرتا باید شنی خونی یا سری خونی نتا جوری سی پتیر کرو که مر جوری کردی دی ساشکال هم انشالله امید لرو لوزارت سزاومی وشتانه کردی دی انشالله او تا جوری بسی.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په هم خراغلاست تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه له ازادي رادیو نه اوریدل. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د کندهار اوسیدونکو وایي چې په ښار کې د بې نظمۍ او ترافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمیر ښاریان وایي چې په ښار او عامه واټنو کې د ریړۍ چلوونکو د بې نظمۍ زیاتوالي او د موټرونو غیر منظم پارکینګ د ترافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. هغوی وایي چې دغه وضعیت ته خلکو تګ را تک سخت کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر ښاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمبره کسه هلته به دا کشنۍ ریړۍ ګرځي هلته به درېږي خو پر هغه سربېره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنې هلکې دونه نه کې هلک سړک مابین ګاډي ودرې سړک بند ته بیا بان روان دي پنځه یا لس دسې ګدنه او کشنۍ دا ورسول سړک بند کړي. سروالی دغه دغه ریلاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
دا پر دا څوک به کې دې ټکرونه کیږي چې رښتیا ولادې د قانون مخ ته ډیر ولادې ډیر راشل جوړ کړی دی او دا څوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالې سمو دا هله چې د راش کنټرول کې زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانګونی له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي کده پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسی.
یوازې زنه هر موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دي د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته د هوټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پیښې زیات وسط د رش د وجه څخه پیښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وځي چوک ته نو پر دا چوک باندې بیخي ډېر زیات رش دی چکرم مې سره زین ور مشکلات هم مې سره زین او باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي ترافیکي وسایل ورته برابر کې لکه اشاره دي نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د شهر د نظم د شوالي او د ترافیکي غاڼې ګونې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله اسیم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واچونه په پیادهګانو چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیادهګانو باندې د خرڅلاو توکي شوه د هغوی مخه مو تر ډیره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره، د پارکینګونو، د ریړي چلوونکو لپاره، د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي.
خدمتونه اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې د تاندې څنګه خبرونه